شنبه د چنګاش نهمه د جون دیر شمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او دا خبر خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. تمه ده چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نوماندانو دوهم لست نن خپور شي. نن د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند پای ته رسېدلی. په دې اړه به هم وړاندې واوري. خو لومړی خبرونه تمه ده چې نن د افغانستان حکومت له طالبانو سره د اوربند په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي. افغان ځواکونو د شبرغان میمنی لوی لار پرانستله او د فوټبال د نړیوال جام لوبو دوهم پړاو نن د ارجنټاین او فرانسې له لوبې سره پیل شي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل ټویټر دا خبر لیکلی دی او وایي ښاغلی غنی به نن د اوربند او سولې په اړه په کابل کې خبرې وکړي. د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې د اوربند موده تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي د بریدونو د پیلېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
در حال حاضر نیروهای مدرالت احضارات است.
موږ اوس د احضاراتو په حال کې یو. د اوربند تمدید د ولسمشر په پریکړې پورې اړه لري، خو په مجموع کې موږ د عملیاتو د پیل لپاره او د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د دفع کولو لپاره لازم چمتووالی لرو. افغان حکومت د روژې له 28 منیټې څخه د اختر تر 15 پورې له طالبانو سره اوربند اعلان کړ او بیا یې تر 10 نورو ورځو پورې وغځاوه، خو وسلوالو طالبانو یوازې د اختر په 3 ورځو کې اوربند عملي کړ. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغان حکومت له یو اړخیز اوربند سره هم په همدې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. د شبرغان میمنی لویه لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. له یوه کال راهیسې د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کبله دغه لار تړلې وه. د فاریاب ولایت امنیه قمندان نبی جان ملاخیل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د وایز موږ امنیتي ځواکونو له قرنقل څخه تصفیوي عملیات پیل کړل. دوی اوس میمنۍ ته ورسېدل. ټولې هغه سیمې چې اغېزمنې وې نیول شوې دي. تر دې وروسته به زموږ اکمالاتي قطارونه میمنۍ ته ورسېږي او بیا به له اندخوی څخه تر میمنۍ پورې لارې کې د امنیتي ستونزو او مرکزونو جوړول پیل کړو. د شاغل ملاخیل په خبره په پام کې ده تر دې وروسته په ټول فاریاب کې تصفیوي عملیات پیل شي. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د دغو نوماندانو په اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دی وایي کمیسیون د نیمروز، اورزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نوماندان تایید کړل. موږ په ډېر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لیست وړاندې شي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. کرملین وایي کچیرې د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د سرمشتیزې پر مهال د امریکا متحده ایالاتو د 2016 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته آماده دی. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د جون پر 28 اعلان وکړ چې ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د جولای پر 16 په هلسنکي کې سره وګوري. ویل کېږي چې دوی به د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون پر یو شمېر مسایلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 28 یو شمېر وکیلانو ته وویل چې دی ډاډه دی ولسمشر ټرمپ د دې لیدنې پر مهال د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع راپورته کړي. د کرملین ویان دمیتر پیسکوف د جمعې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده په دې خبرو کې د سوریې پر جګړې هم بحث وشي. اروپایي ټولنې پر بریتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ تسک د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشیزې په پای کې خبریالانو ته وویل ډېر لوی کارونه په مخ کې لرو او تر ټولو سخت کارونه لا هم نه دي حل شوي. تسک زیاته کړه چې دا وروستی شخ و. په پام کې د بریتانیا د 2019 کال د مارچ په پای کې له اروپایي ټولنې ووځي. او وروستی خبر مو د فوټبال دی. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازګر شپږنیمې بجې پیل شي. په روسیه کې د روان جام لوبو بله مسابقه د شپې په لسنیمې بجې د پورتګال او یوروګوای ترمنځ شروع کیږي. د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو د دوهم پړاو لوبي وروسته تر دې نن پیل شي چې د ګروپونو لوبي پای ته رسیدلې دي او شپاړس لوبډلې له دې جام څخه آوټ شوې دي او شپاړس هم دوهم پړاو ته رسیدلې دي. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د نمائندانو یو لیست خپور شو او بل بیانن خپور شي. د افغانستان د حکومت له لوري له طالبانو سره یو اړخیز اوربند څه باندې و ساته مخکې پای ته ورسید. د دې اوربند په اړه د ولسمشر لوی سلاکار ملالی شینواری سره شغیدلی.
زه فکر کوم دا یو پیلامه او زه الهمنه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډیر ښه تجربه جوړ شي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان په اړه د نور موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د اوربند مسله څېړلې ده. په دې خبری مجله کې به د پاکستان د عمومي انتخاباتو په اړه واورئ چې سترې محکمې پخوانی سریاسم شاید خاقان عباسی پری شود چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې مو په خوست کې د واده له رواجونو خبرو.
مخ پټې د خپل خسر نه پټې د خپل د میړه ورونو نه مخ پټې وسوخه مخ پټې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې لپاره د شپږو ولایتونو د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د پاتې نورو ولایتونو د نوماندانو اسناد به نن بشپړ شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد تیره ورځ ویلي وو چې یو شمیر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لیست کې شامل شوي نه دي. تفصیل د فریبا ظاهر پوراپور کې.
نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لمړنۍ لیست اعلان شو. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویل د دغو کسانو نوماندي د یو شفاف سیستم پر اساس تایید شو. د وای کمیسیون د نیمروز، روزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان ولایتونو نمندان تایید کړل. دا چې په دې کار کې ځان راغی علت همدا و چې موږ په ډیر دقت کار وکړ څو یو پاک او شفاف لست وړاندې سي. د لوړې سطحې ټکنالوژي وکارول سوه چې هر نوم د کوډ پر اساس انتخاب سو، حتی څوک نه پوهېدل چې کوم نوم دی. دا د دې لپاره چې دغه لست شفاف واوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې څه باندې شپږ زره تنو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فورمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3101 د ولسوالیو شوراګانو لپاره نمونه لیکلي وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد تېره ورځ ویلي وو چې یو شمېر کسان د اسنادو د کموالي او یا په اسنادو کې د نیمګړتیاو له کبله د نوماندانو په لومړني لیست کې شامل شوي نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د یو شمیر نور ولایتونو د نوماندانو د اسنادو ارزونه به هم نن یعنی شنبه بشپړه سي. د دغه کمیسیون مرستیالي وسیمه بدغیسی ازادي راډیو ته وویل چې ولې دغه لیست په برخو اعلانېږي.
شما میدانین که بله برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند
د وی ځینې مسائل ستا چې کولای سي د ارزونې بهیر اغیزمن کړي، هغه هم له ځینو لرې پرتو ولایتونو څخه مرکز ته د موادو انتقال دی چې د حواله لري تر سره کیږي. نو په همدې دلیل به بل برخه د شنبه په ورځ بشپړ سي.
بخش دیگر ته روز شنبه تکمیل خواهد شد.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د محلويش سره سم ټاکل سوی و د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو لمړنۍ لست د چونګاش سرطان پر اومه نیټه اعلان سوی وای. د انتخاباتو کمیسیون وای د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د نوماندانو لمړنۍ لست په وروسته خبر سی خو دقیق وخت تر اوسه معلوم نه دی. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15مه پایل او د همدې میاشتې په 28مه پای ته رسیدلې ده. ټاکل سوی دغه انتخاب د میزان یا تل میاشتې پر 28مه نیټه تر سره سی.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د یو شمېر نورو ولایتونو د نوماندانو لست به نن پر خپل ویب پاڼه خپور کړي. تاسو خبردار یاست چې له کابل ولسی جرګې ته د نوماندانو لست هم خپور شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د افغانستان حکومت لخوا اعلان شوی یو اړخیز اور بند تیرش په پایته ورسید، البته له طالبانو سره. ولسمشر اشرف غنی یو اړخیز اور بند وروسته له هغه اعلان کړ چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د اختر په دریو ورځو کې اور بند ومانه. اوس پښتنه ده چې آیا دا اور بند د سولې د خبرو او د راتلونکو اوږدمهالو اور بندونو لپاره یو پیل کېدای شي؟ احمد تکل په دیاړه په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر له سلاکاري ملالی شینواری سره خبرې کړې دي. میرمن شینواری دا اوربند د جګړې د ټولو اړخونو لپاره یو ښه فرصت بللی.
زه فکر کوم دا یو پیلامه و او زه الهمه نه یم چې د دواړو اړخونو لپاره یو ډېر ښه تجربه جوړه شي. دواړه اړخونه په یو بل باندې ځمار جوګه اوسي. او زه فکر کوم چې د دواړو اړخونو لپاره د پیل لپاره د خلکو لپاره او د دولت لپاره او د طالبانو د اړخ لپاره یو د پیل یو ښه تجربه و.
د افغانستان جګړه خو یوازې یو اړخ چې هغه طالبان دی نه لري، نور وسلوال مخالفین فکر کوي چې له هغو سره به د جګړې راتلونکي څه ډول وي.
مقصد مو داعش خو زه فکر کوم چې د داعش سره د هیڅ ډول خبرو امکان نشته، ځکه چې هغه یو بله مسله ده او هغه کې زه د افغانانو دغه نه ګورم چې علاقه مندي نه ګورم یا د افغان دولت علاقه مندي هم نه ګورم چې د داعش سره د خبرو اترو لپاره فعلاً کوم پروګرام یا د خبرو کوم علاقه مندي ترک ولګي. پاتې شو دا چې موږ رښتیا هم ځینې داسې دلیل لرو چې د طالبانو سره هم نه دي اما د دولت مخالفین دلیل دي چې کېدای شي چې هغه بیا د ځینو عواملو په ترڅ کې نه دي د سره وګرځي چې سولې ته زړه ښه کاندي. فکر کوم دا د هر هغه ډلې چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې ده د سولې لپاره یو ښه پیل.
فکر کوي چې ولسمشر اشرف غنی به وکولای شي چې په کور کې دننه د سولې مخالفینو ته قناعت ورکړي؟
زه فکر کوم چې هو، بلکې ځکه چې دا ولس نن سبا ګوري چې د سولې غږی اوچت کړي او دا د ولسمشر لپاره د قوت یو نقطه ده. ولسمشر باید د دې ملاتړ نه په خپل ګټه باندې استفاده وکړي یا د سولې لپاره استفاده ترې وکړي. هو، د دولت دننه هم دا فکر شته چې د سولې طرفدار نه دي، ځکه هیڅوک نه غواړي چې دا قدرت چې په بشپړه توګه په لاس کې ده دا د چا سره تقسیم کاندي. البته دا پخانی لانجی یار رقم چې هغه په هر صورت اما دا د قدرت شریکې ده یو بل ستونزه ده په افغانستان کې چې ډېر ډلې نه غواړي چې دا قدرت د نور سره شریک کاندي. خو بیا هم موږ اوس ولسی غږ لرو، د ولس د خوانه یو ملاتړ را سره شته، نو موږ څه شو چې دینه په خپل ګټه استفاده وکړو.
او کلان را ته وایي میرمن شینواری چې سیمایز لوبغاړي به د سولې لدی هڅو سره څومره ستاسو تمه ده چې مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې نړیوال وضعیت هم د سولې په طرف تمایلات زیات لري. البته مقصد مې د نړیوال سیاست دی. فکر کوم چې کوم فشارونه چې د پاکستان باندې دي همدارنګه د ایران د رول د کمرنګ کېدو هلې ځلې کې په دې سیمه کې دوزه دا ټول د افغانستان د سولې د لپاره ګټور ګڼم. ولې که افغانان هوښیار وسي او د دغه موقع نه استفاده په سمه توګه وکړي.
په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار ملالی شینواری هیله منه ده چې له طالبانو سره موقت اوربند سولې ته د رسیدو لپاره یو ښه پیل و. له یوې خبرتیا وروسته نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدلی شي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا چاپ د هیل رسپانی په خپلې تازه غنې کې د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د بحث په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا بحث د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه دی. د امریکا د مشانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي قومندان ټاکنه تایید کړه. د هیل رسپانی چې د کانګرس خبري خبروي لیکي که څه هم د سکاټ میلر له تایید سره په اسانۍ موافقه وشوه، خو ځینو سناتورانو له هغه څخه د سوال پر سر سوال وکړ. ورسپانه لیکي له ماساچوسټس څخه د ډیموکرات ګوند سناتوري الیزابت وارن له جنرال میلر څخه وپوښتل تر اوسه چې هر امریکایي جنرال ته دا دنده سپارل شوې هغه د افغانستان د جګړې د عطف نقطې په اړه خبره کړې، خو دا ټکي دومره زیات شوي چې حلقه ترې جوړه شوې. ټول تر دې حلقې راڅرخي او د هدف څرک نه لیدل کېږي. سناتور الیزابت بیا له جنرال میلر څخه پوښتنه وکړه چې د بدلون داسې بل ټکی هم شته چې له هغه سره د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د ورسپانې د لیکنې له مخې جنرال میلر په ځواب کې وویل چې دا مني چې دا جګړه اوږده شوې او دی نشي کولی چې د دې جګړې د پای ته رسیدو لپاره ځانګړی زمان یا ځانګړې نیټه اعلان کړي. خو د هیل لیکي په کوچني اختر کې درې ورځنی اور بند له 2000 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د هیلو یوه کړکۍ پرانسته چې دا جګړه به له ډیپلوماتیک لارې ختم شي. خو طالبانو د اوربن له تمدید سره مخالفت کړی او له اختر وروسته جګړو ته زور ورکړی. بلې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ هم د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله د دغې ورسپانې د یوې پخوانۍ خبریالې کاندیس روندو ده. کاندیس لیکي په افغانستان کې سوله اسانه نه ده، خو یوازینۍ لاره ده. دا بیا پوښتنه کوي چې یوې سیاسي روغې جوړې ته څرنګه رسیدلی شو. روندو یو وخت په افغانستان کې د سیګار سلاکار و او اوس د جګړې د راتلونکي په نوم د مرکز جاګپورې غړې ده. دا د خپلې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې شپږ کاله مخکې چې زه په کابل کې اوسېدم هر څه په تیاره کې و لکه اوس، خو یو شی چې اوس روښانه دی هغه د ملګرو ملتونو هڅې دي چې غواړي ټولې خواوې د خبرو میز ته راولي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کلونه وخت ونیسي او یو باثباته سوله له دې سره تړلې ده چې موږ د مهمو او عاجلو موضوعاتو ترمنځ توپیر وکړو او لومړیتوب معلوم کړو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی اس ام اسونه لولو. غوره ده چې دغه اس ام اسونه په افغانستان کې د سولې په ارتباط وي چې اوربند نن پای ته رسېدلی دی او تاسو څه هیله لرئ چې څه باید وشي. د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه هم کولای شئ چې اس ام اس راولي شئ. خو اوس به د پاکستان انتخاباتو ته مخه کړو. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی کولای شي د پاکستان د راتلونکي میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. د سترې محکمې پرونی حکم یو ورځ وروسته له هغه صادر شو چې د پاکستان یوې انتخاباتي محکمې ویلي وو چې عباسی د خپلو شتمنیو په اړه د جزئیاتو د نه ورکولو له کبله نشي کولی په انتخاباتو کې برخه واخلي. فریباز د دې راپور جزئیات ترکوي.
د پاکستان سترې محکمې د جمعې په ورځ د یوې انتخاباتي محکمې هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نسی کولای د دغه هیواد په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په دې سره د سترې محکمې پریکړې د پاکستان د مسلم لیگ پر ګوند چې د تیر کال له جولای میاشتې راهیسې له بحران سره مخامخ و د یو بل ګزار مخه ونیوله. شاهد خاقان عباسی په دوو حوزو کې په انتخاباتي کمپاین بوخت و چې محکمې په اسلام آباد کې د هغه له کور سره نږدې په انتخاباتي حوزې کې د نوموړي کمپاین منع کړی و. عباسی په دې حوزه کې د پاکستان د یو بل سیاستوال او پخوانی کرکټ لوبغاړي عمران خان سره سیالي کوله. د شغلي عباسی مدافع وکیل خواجه طارق رحیم رویټرز خبري اژانس ته وویل موږ له سترې محکمې څخه د ممنوعیت د تعلیق حکم ترلاسه کړ. د کاندیدانو د صلاحیت ردول یا په انتخاباتو کې د ګډون ممانعت یو له غستونزو ده چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د 25مې تر انتخاباتو د مخه ورسره مخامخ دی. د پاکستان سترې محکمې د پنځمې پر ورځ د دغه هیواد یو پخوانی وزیر دانیل عزیز چودري چې د مسلم لیگ ګوند غړی دی په راتلونکو انتخاباتو کې له ګډون څخه له دې کبله منع کړ چې پر سترې محکمې انتقاد کړی و. دانیل عزیز د یوه سیاستوال په توګه د نواز شریف د حذفولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ چې محکمې دا کار سپکاوی وباله. نواز شریف استدلال کوي چې د پاکستان پوځ د قضایي قوې له لوړ پوړو چارواکو سره په ګډه د هغو پریکړو پلوي کړی چې د یې د تل لپاره له سیاست لرې کړ. د سترې محکمې پرونی حکم یوه ورځ وروسته لاغه صادر سو چې یوې پاکستاني انتخاباتي محکمې وویل چې شاهد خاقان عباسي د خپل شتمنۍ په اړه جزئیات نه دي شریک کړي، خو عباسي دغه تورونه ردوي. هغه ویلي، ما ټوله هغه شتمني چې زما پلار په 1940 کال کې اخیستې وه ثبت کړې ده. شاهد خاقان عباسي د نواز شریف د ګوند یو عمده مشر و چې د شریف تر سلب صلاحیت کېدو وروسته د هغه ځایناستی سو.
په پاکستان کې د جولای په 15 پارلماني انتخابات ترسره کیږي، خو په دغه هیواد کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او خبریالان وایي چې تر زیاتېدونکي سانسور لاندې او د مالی جریمې او حتی برمته کېدو په څیر ګواښونو سره مخامخ دي. د پاکستان ژورنالستان ادعا کوي چې پر مطبوعاتو د فشار له زیاتېدو سره د پاکستان پوځ د خاموشې کودتا ننداره کوي، په دې اړه چې د پاکستان د استخباراتو او امنیت ادارې ولې پر رسنیو د زیات سانسور هڅې کوي. فرشته جلالزی راپور لري.
په پاکستان کې د رسنیو د یو شمېر کارکوونکو په وینا د پاکستان پوځي امنیتي ادارې د رسنیو د غلي کولو کمپاین پیل کړی دی. هغه ژورنالیستان چې د فشارونو په وړاندې مقاومت کوي په نقشه کېږي او د هغوی ادارې تر مالي فشار لاندې راځي او جریمه کېږي. په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیې مشر افضل بټ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي، موږ هیڅکله داسې سانسور چې اوس ورسره مخامخ یو نو تجربه کړی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په ډیرو خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي، خو د خبریالانو په وینا د روانو انتخاباتو په درشل کې تازه فشارونه او سانسورونه ساری نه لري. د بیلګې په ډول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روسي کې راپور خپور کړ او په هغه کې ویل چې د پاکستان د پوځ ویان دروانې میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې د پاکستان امنیت او حکومت ته د ګواښونو په اړه د خبرو په وخت کې یو ګرافیک چارت خبریالانو ته ښکاره کړ چې پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر فعالانو او ژورنالیستانو عکسونه پکې لګېدلي وو. د پاکستان د پوځ ویاند ویل چې په چارت کې د هغو خبریالانو او فعالانو عکسونه ځای پر ځای سوي چې د پاکستان پر حکومت مکررن انتقادونه کوي یا هغه انتقادي پوسټونه خوښوي چې نورو خلکو د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو خپاره کړي وي. په هغو کسانو کې چې د پاکستان د پوځ د ویاند په چارت کې عکس وو، د پاکستان د وخت نیوز ټلویزیون د اپنا اپنا غریبان پروګرام کوربه متی الله جان هم وو. غل آزادی رادیو سره په مرکه کې وویل،
زه چونکه تر ټاکنو مخکې پر ټویټر باندې هر وخت د دغه ملک د عدلی او سکیورټی اسټابلیشمنت له حد څخه پر زیات متحرک کېدو تنقید کوم او کزما ټویټ تاسو وګورئ نو زه همیشه دوی په سیاسي مداخلت او په ادارو کې د سیاسي کردار په اړه فعال یم، نو همدغه وجه ده چې زما نوم یې پکې ښکاره کړ. زما په ان دا د پوز لخوا له ما څخه د خفغان اظهار و.
په هلند کې مشت پاکستانی بلاګر احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې پر فعالانو او رسنیو د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو فشار یوازې د پاکستان په جغرافیه پورې نه دی محدود. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویلي چې یو شمېر کسان چې ځانونه د استخباراتو استاذ معرفي کړي ول، په ورستیو کې د هغه مور او پلار ته چې په پاکستان کې مشت ورغلي ول او خبرداري ورکړي. احمد وقاص ګورایا ازادي راډیو ته ویل،
خود کہتے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی سے ہیں، خود کہتے ہیں وقاص کو کہو چپ کر جاؤ.
ہاں وہ خپل ویلی وو چې موږ د آئی ایس آئی سره تعلق لرو. خپل ویلی وو چې وقاص ته وایا دراتلونکو ټول ټاکنو نه مخکې چپ شه، خو زه صرف حالاتو ته ګورم او په ټویټر باندې لیکم چې څنګه د سیاسي خلکو لاسونه مروړل کیږي، څنګه د خپل خوخي خلک راوستل کیږي، څنګه د احتساب اداره د سیاست لپاره کارول کیږي. نو زه دا لیکم چې موږ ته دا قبول نه ده چې موږ ته به یو اداره دا وایي چې چاله ووټ ورکړه او چاله
مخکې. په پاکستان کې یوه فعاله ګل بخاري ورتشتول سوه او د 2 ساعتونو لپاره لادره کوه. د هغې په ملاتړ پر ټویټر او فیسبوک زورور کمپاینونه وسول او پړی د پاکستان پر پوځي تشکیلاتو واچول سوه، خو وروسته د پاکستان پوځ وویل چې د ګل بخاري په لادرکۍ کې لاس نه لري او ګل بخاري خوش سوه. په اسلام آباد کې یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم ورته اندېښنه لري. یو ډیپلوماټ چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کړي، ویلي چې په پاکستان کې په زغرده د رسنیو د غلي کولو لپاره کلکې هڅې روانې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
لاند خبرونه لرو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر نن د حکومت له لوري له طالبانو سره د اوربند په اړه پریکړه وکړي. د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره اوربند تیر شپه 12 بجې پای ته ورسید. البته دا یو اړخیز اوربند د حکومت له لوري و. د شبرغان میمنی لوی لار تیر مازدیګر افغان امنیتي ځواکونو پرانسته. د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو لومړنی لیست اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و کمیشنر ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده نور د یو شمېر نورو ولایتونو لیست هم نن ورځ د دوی پر ویب پاڼه خپور شي. کرملین وایي که چېرته د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره د سرمشریزي پر مهال د امریکا د متحده ایالاتو د 2016 کال د انتخاباتو موضوع مطرح کړي، نو ولادیمیر پوتین د دې موضوع د رد تکرار ته آماده دی. تمه ده چې دواړه مشران د جون په 28مه سره وګوري. اروپایي ټولنې پر بریتانیا غږ کړی چې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو یا بریکزټ د پروسې په اړه یو رښتونی پلان جوړ کړي او یا به له دغه بلاک څخه د کومې معاملې پرته د وتلو له خطر سره مخامخ شي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د ارجنټاین او فرانسې لوبډلې مسابقه کوي. د دې دوو ملي لوبډلو لوبه د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیلېږي او په دې ترڅ کې بله مسابقه د شپې 6:30 بجې د پرتګال او یوروګوای ترمنځ ده. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس د ژوند رنګونه پروګرام
د ژوند رنګونه.
نو می سې درو مشال
کوم ځو سیدونکې
د خوست ولایت
ګران ورو په خوست ولایت کې د غد ودونو رسم رواج راټوي.
په خوست کې د ودونو رسم رواج د غسیدې چې کله یو لک او غړی لیوین جلی سره ودو کینو هغه په ډیر جګ ولور د تور کې
ځینې وخت خداس ویل کیږي چې د ولور ترڅنګ نور مسائل هم شته چې غاڼه دا او مصارف دي د واده نه مسائل څنګه دي؟
او بالکل هغه په هغه وخت کېږي چې کله د دې جلی غختنه وکي د کورنۍ ولا په هغه وخت کې د ټول مسائل دوی په یو هغه فرشه کې نوښته کوي او دوی تر دوړو موافقه ورسته بیا د غنجلې غلک تر کې تر څو چا ورسره ونه مني نن جلې د تنور
دا خاصګاري د غختل څنګه را پیل کیږي؟
خو دی الک مور او پلار دی یاګه کورنۍ چې ښه کورنۍ ویالته د دې لپاره د غنجلې غختنه
کوم رواج ډیر تاسو په تکلیف کړسته خصوصا ځوانان ډیر په تکلیف کړی چې هغه تر استګنې شکوله
هغه هم دی جلې ولور دی چې الته تقریبا تر 15 شپوره سلوکان ختمه ځنه د سودونه لیدلې دي چې تر 25 لاکو پورې غنجلې الک تور دی دا رسم رواج ملته چې کله ناوی راولي لدرې ورځ ورسته بیا التنیکا
تړي.
خود د دې رسم رواج د پلارونه کنه ورپا دی یو رسم رواج دی دوی دا
دغه نکرز شپال تشته کنه
او هغه په اول شپه دا چې انجلې کله یې سار کی د کورنۍ ولا رزي دو الت ودل پر وړي نو پښپا کې ورته نکرز دغه شال ورته اچي
بیا کله چې ناوی واده شي او د خپل خسر کوته لاړ شي هلته بیا تاسو ویل کیږي چې مخ پټوي د ټول نه چانه مخ پټوي
او الت مخ پټي د خپل خسر نه پټي د خپل د میړه ورونو نه مخ پټي وسوخ مخ پټي
ځین خلک بیا وای چې د خواخینه مخ پټي د مشرانو خزنه پټي د خزنه والے پټي
نه نه د مشرانو خزنه مخ نه پټي خاص د نارینه نه
خو به تاسو دغه ناوی په مچ شکوړل په ډولای کې په اس په سر اوس په شکوړې
په خو وختونو کې خو ناوی چې مو کومه کیسه اوریدلې دی په اس په وخ به وړه خو اوس ناوی چې د په موټر کې وړه په ګل پوش موټر کې
او خلک سمره خبره وي عادت
خپل خپلوان خو ټول خبرې په کوم کلی کې جدي اوسې ټول کلم خبري کلی که ډیر کورنی ودوا 300 کورې ودام خبري او خپل خپلوان چې سمري ویټول دا خبري
واده ډیر لوی غټ واده وي
او واده ډیر لوی غټ واده وي تقریبا تر 2 لاکھ سلور لاکھ پورې خاص دی واده کې موږ ورته خوړا وي په خې په دا مصرف کې
چناوي واده چې تمر وخت لار کړی
یو ام یاش یا یو ام یاش ورسته بیا دو خپل کور ته زی
نه مننه نه کوګرانه
وسما ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاله ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا لسمکنیو لیکي خدای پاک دې نور په هواد کې سولر راولي ل جنگ جګړو څخه هیڅ نه جوړی شي جنگ دی ورک شي. جاوید لکندهار لیکي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د تل لپاره اور بند شي چې خلک خپل دوست او دشمنو پیژني. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکي د افغانستان سوله له امریکا او پاکستان سره ارتباط لري او عبد الواحد مدخخ له لوګر پر استولې سمس کلی کلی دي دا اندیشنه لري چې د اور بند لپاره تر رسیدو سره به اوس بیا په افغانستان کې جګړه تیز شي. د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. خو په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر شه بر صاحب.